په اته بجې شوې د دې سات په خبرونه کې د امریکا د سفیر د څرګندونو جزئیات درته ورو چې وایي د طالبانو وخت نور تیر شوی دی. افغان چارواکي د کابل د پرونی حمله په باب وایي چې په دې حمله کې د درې تروریستانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل بل خبرونو وروسته واوري. اوس توجه کړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا په هیواد کې ورستی بریدونه چې په کېګان شمیر ولسی افغانان وژل شوی او ټپیان شوی دي په سخت ټکو غندلی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د طالبانو وخت نور تیر دی او نشي کولای چې د ترور او وحشت للارې بیا وخت ته ورسیږي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د باجاوړ لسګونه ماشوم نجونې له کراچۍ څخه خپلو کورونو ته استول شوي دي. پورا خبرونه واوري. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا په هیواد کې ورستی بریدونه چې په کېګان شمیر ولسی افغانان وژل شوی او ټپیان شوی دي په سخت ټکو غندلی. د شنبې په ورځ د دینی عالمانو شورا په یوه اعتمادي پریکړه لیک کې په ځانګړي توګه د پکتیکا د یحیا خیلو، د ننګرهار د خوګیانیو او د کابل جلال آباد د لوی لارې د ورستیو چاودنو غندنه کړې. په تیرو څو ورځو کې په یحیا خیلو کې د والیبال د لوبې په میدان کې، په خوګیانو کې د کګې په جامع جومات کې او په کابل کې په لویه لاره په لپسې چاودنو لسګونه افغانان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. افغان دینی عالمانو د پاکستانی ملا فضل الرحمن هغه وروستۍ څرګندونې هم په سختو ټکو غندلي چې په افغانستان کې جهاد را بللی دی. افغان دینی عالمانو دا سیاسي او فرمایشي څرګندونې بللي او په پریکړه لیک کې ویلي چې افغانان مسلمانان دي او اسلامي قوانین په دې هیواد کې نافذ دي. دوی په عین حال کې پاکستان ته ګوته نیولې او مولانا فضل الرحمن ته یې وریاد کړي چې په پاکستان کې له شپږو شپېتو کلونو راهیسې د انګریز په قانون پریکړه کې د افغان دینی عالمانو د شورا په پریکړه لیک کې همدارز له حکومت څخه غوښتل شوی چې زر تر زره د نوې کابینه اعلان او د سولې هڅو ته دی په خپلو کاري لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د دینی عالمانو د دې پریکړه هرکلی کړی. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د دینی عالمانو د شورا له غړو سره په لیدنه کې وویل مسلمان هیڅکله هم بل مسلمان نه وژني، مسلمان ماشوم نه وژني او په جومات کې چې د خدای کور دی بم نه ږدي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې نوی حکومت د هرې ورځې په تیرېدو د جومات او درګ د نږدې کېدو هڅه کوي. نوموړي یو وار بیا له دینی عالمانو غوښتي چې د جوماتونو د ممبرونو له لارې دې د سولې غږ پورته کړي. ولسمشر همداراز ټینګار کړی چې سولې ته رسېږي د لید حکومت له لومړیتوبونو څخه دی او هر څوک چې سوله نه مني باید منځوي شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د طالبان وخت نور تیر دی. جیمز کیننګام چې د امریکا د سفیر په توګه په افغانستان کې دنده پای ته رسیدلې، پرون د خدای پامانۍ په مراسمو کې زیاته کړه وسلوال طالبان نشي کولای چې د ترور او وحشت له لارې بیا وخت ته ورسیږي. د امریکا د سفارت د خبر پاڼې له مخې ښاغلي کیننګام د افغانستان امنیتي ځواکونه زړور مبارزین بللي دي چې پیاوړي دي او د نړیوال ملاتړ سره به نوره وده هم وکړي. نوموړي ویلي افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس د ملي یووالي د یو داسې حکومت پر جوړولو بوخت دي چې په راتلونکو کلونو کې به د بریالیتوب غوره زمینه برابره کړي. جیمز کیننګ هم د 2011 میلادي کال په اوړي کې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل شو او پر دې څوکۍ له 3.5 کال وروسته له دې هیواد سره خدای پاماني کوي. د کابل پولیس وایي د ښار په لویدیس کې پر یوې بهرنۍ موسسې حمله کې درې برید کوونکي او دوه ملکیان وژل شوي دي. په وژل شویو ملکیانو کې یو افغان او بل هم بهرنی وګړی دی. دا حمله پرون ماښام په کارتیسي سیمه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ له څو ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېده. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي د پیښې په سیمه کې وویل هغه وایي زموږ تصفیوي عملیات په ډېر مسلکي توګه ترسره شول. شپږ تنه چې په ودانۍ کې دننه وژغورل شول او دوه نور چې دننه پاتې وو وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی او ادعا یې کړې چې د عیسوي تبلیغي مرکز یې په نښه کړی و. خو د راپورونو له مخې دې مرکز د پوهنې او تعلیم په برخه کې مرستې کولې. ولسمشر اشرف غنی د شنبې په ورځ ویل افغانستان د دې لپاره چې وکولی شي د خپلو راتلونکو دوو نسلونو جسمي او رواني روغتیا تامین کړي او روغتیایي سیستم ته اړتیا لري او باید د روغتونونو او صحي مرکزونو کار په سیستماتیکه توګه وڅیړل شي. ارګوایي چې ولسمشر دا څرګندونه د افغان جرمن طبي انجمن له چارواکو سره په یو ویډیو کانفرانس کې کړي دي. د افغان جرمن طبي انجمن چې مرکز یې په جرمني کې د چارواکو ولسمشر ته ویلي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د انتاني ناروغیو د مور او ماشوم د مړینې په مخنیوي او رواني سلامتي په برخه کې لاړ او افغانانو سره مرسته کوي. دا طبي ټولنه وايي پر حق لارو چارو هم غور کوي چې لمخې د روغتیايي مسلو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات شي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د باجاور لزګونه ماشومین جون له کراچۍ څخه خپل کورونه ته استول شوې دي. چارواکي وایي شپږ دیر شنجونې چې د ډېرو عمرونه یې له 15 څخه تر یو لسو کلونو پورې دي د خپلو کورنیو لخوا د اسلامي زده کړو لپاره د کراچۍ دینی مدرسو ته استول شوې وي. ویل کېږي چې د یوې مدرسې څښتن او دوو ښوونکو غوښتل چې له دې ماشومین جونو څخه د خپلو پورونو په تصفیه کې د چنو وهلو د وسیلې په توګه کار واخلي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه راپور وایي د سندي اعلی چارواکو دا نجونې په باجوړ کې د دوی قانوني پرستانو او سیمه ایزو چارواکو ته سپارلی دي. د مصر پولیسو په قاهره کې د څه باندې زرو مظاهره چیانو د تیت پره کولو لپاره پر هغوی اوبه او اوخلنګاس وشینده. مظاهره چیان د مصر د پخواني ولسمشر حسن مبارک په اړه د محکمې له پریکړې سره د مخالفت لپاره په تحریر میدان کې راټول شوي وول. د حسن مبارک یو پلوي احمد محمود د محکمې د پریکړې له اعلان وروسته وویل یقینا چې اخوان المسلمین دا وژنې کړې دي. ښکاره ده څوک په پورت سعید کې د خلکو د وژنې مسؤول دی حسن مبارک دی. حسن مبارک خو هغه مهال بندي و. محکمې پریکړه کړې چې مبارک او د دې جګپوړو قمندانانو ته د 2011 میلادي کال د پاتون پلار کې د 209 دیر شو موترزانو د وژلو د تور په وړاندې براءت ورکړي. د اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د ترکیه او سوریې پر پوله د کوردي جنگیالیو پر یوې پوستې دوه بریدونه کړي. په دې بریدونو پسې په کوباني ښار کې درنه جګړه رامنځته شوه. د کوباني په سرحدي ښار کې کوردي چارواکو ویلي د مورسید پینار په سرحدي سیمه کې پر دې پوسته د اسلامي دولت دوه ځان وژونکو د ترکیې له خاورې برید وکړ، خو ترکي پوځي چارواکو دا ادارت کړې او درواغې بللې ده. او وروسته خبردار چې د ترکمنستان د پایتخت په لسګونو اوسیدونکو په لارو کوڅو کې د یو بې ساري اعتراض په ترڅ کې اجازه ورنکړه چې حکومتي جرثقیلونه د اپارتمانونو له کړکیو څخه د هوا د پاکولو ماشینونه او ایرکنډیشنونه لرې کړي. د اګست د میاشتې راهیسې دا دویم ځل دی چې په اشقآباد کې د یوې سیمې اوسیدونکي د ښاروالۍ د هغه اقدام مخه نیسي چې غواړي د کورونو له کړکیو د هوا د تازه کولو سیستمونه لرې کړي. د اشقآباد د ښار چارواکو د دې کار لپاره کوم پر ځای دلیل نه دی وړاندې کړی. چارواکي په داسې حال کې د اشقآباد ښار له کورونو ایرکنډیشنونه ټولوي چې په دوبي کې دغلته د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب تر 500 درجو رسیږي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی. تاسې زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ دی دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه پیل شي. د آزادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي د طالبانو وخت نور تیر شوی دی. افغان چارواکي وایي د کابل په پرونی حمله کې د درې تیرورستانو په ګډون 15 تنه وژل شوي. د ولسمشر دوهم مرستیال په اساسي قانون کې بدلون ګټور بولي. سلګونو پکتیکاوالو د یحیی خیلو د برید پر ضد لاریون وکړ. د نورستان والی دغه ولایت ته د منظور شویو سیمه ایزو پولیس شمیر کافی و نه باله.
ولی په هیڅ صورت د نورستان هغه امنیتي تهدیدات ته په کتلو باندې د نورستان ضرورت نه شي رفع کولی.
د فراه خلک د معارف په برخه کې شکایتونه کوي.
تمیاشت شپږ میاشتې دوه کاله درې کاله بیخي په فراه ولایت کې نه، په نورو ولایتونو کې دي او معلمین د خپل معاش اخلي.
در یو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د طالبانو وخت نور تیر دی. جیمز کینینګم چې د امریکا د سفیر په توګه په افغانستان کې دنده پای ته رسیدلې، پرون د خدای پامانۍ په مراسمو کې وویل وسلوال طالبان نشي کولی چې د تیرور او وحشت له لارې بیا واک ته ورسیږي. نوموړي وویل افغانستان او خلک به راتلونکو کلونو کې د ښې آیندې شاهدان واوسي. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر د خدای پامانی په مراسمو کې ویل طالبان باید پوه شي چې ترور او ویره خپرول دوی واک ته نشي رسولی او د نوموړي په وینا د دوی وخت نور تیر دی. د امریکا د سفارت په یوې خبر پاڼه کې د جیمز کننګم له خولې ویل شوي چې د تاریخ څرخ نور د طالبانو په ګټه نه څرخي او د نوموړي په وینا د طالبانو خیالي او خالي لرلید د افغانستان د خلکو له ارمانونو سره سم نه دی. د امریکا د سفارت د خبر پاڼې لمخې خاغلی کننګم د افغانستان امنیتي ځواکونه زړور مبارزین بللی دي چې پیاوړي دي او د نړیوال ملاتړ سره به نوره وده هم وکړي. کننګم دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو د کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. نوموړي ویلي افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس ته یو داسې ملي وحدت د حکومت په جوړولو بوخت دي چې په راتلونکو کلونو کې به د بریالیتوب غوره زمینه برابره کړي. نوموړي زیاته کړې چې دا کار اسانه نه وو او اسانه به هم نه وي. په کابل کې د امریکا د سفارت خبر پاڼه د جیمز کننګم له خولې زیاتوي چې هیڅوک باید په تیره لسیزه کې د افغانستان له بریاوو سترګې پټې نه کړي. نوموړي زیاته کړې افغانستان د یوې داسې راتلونکي په خوا روان دی چې پکې به افغانان د سولې، هوساینې او بهتر ژوند شاهدان اوسي. جیمز کننګم په خپله خدای پامانۍ کې هیله ښودلې چې افغان مشران به وکولی شي په هیواد کې یوه غوره او پراخه فرهنګي، مذهبي او سیاسي فضا رامنځته کړي چې پکې د دې هیواد له هر ګوټ څخه ټول افغانان راټول شي. د نوموړي په وینا یوه متنوع ټولنه د ملي یووالي د ودې سبب کیږي. جیمز کننګم د 2010 میلادي کال په اوړي کې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وټاکل شو او پر دې څوکۍ له 3.5 کال کار وروسته له دې هیواد سره خدای پاماني کوي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډيري اساني یو سمس اتسو اتلس شميره ته واستوي. دی وې سمس پاستولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
په همدغه شمیره یعنی اتسو اتل شمیره ستاسو پیغامونه را رسیږي. لاتنی مو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې د روغتیایي خدماتو په اړه ستاسو نظرونه غواړو. هله لرو چې په همدغه شمیره به خپل لن نظرونه ولیکي. یو شمیره ورېدونکو اوس هم د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنی او تبصری کړی دی. مثلا یو ورېدونکو حبیب لیکلی دی وای طالبان چې د حکومت سړی ونیسي نو سمدلاسه وشتي، خو حکومت داسې نه کوي. د طالبانو بندیان تر ډیره پوری ساتي او حتی اکثره خوشي کوي. یو بل اوریدونکو عزت الله لیکلی دی، عزت الله زمي له کندهار څخه وای د ننګرهار د خوګیانو پیښه د پکتیکا په څیر د پاکستان له لوري شوې ده او پاکستان غواړي چې عام ولس ووبښني. بل اوریدونکو لیکلی دی چې وای زما په نظر د کابل او د افغانستان په وروستیو پیښو کې د دولت وسلوال مخالفان لاس لري او دوی غواړي چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې داسې وشي چې افغانستان نارام دی او نړیوال ځواکونه مجبور کړي چې په افغانستان کې د ډیرو کلونو لپاره پاتې شي. دی اوریدونکو نوم په خیر کې لیکلی محمد سرور دی. ستاسو نور پیغامونه به له اتنیمو بجو وروسته ولولو. په چیرې بیا غو پیغامونه چې د موضوع په ارتباط کې په افغانستان کې روغتیایي خدمات وسم برته راپورونه. د افغانستان ولسمشر دوهم راستیال وای چې د افغانستان اساسي قانون د سیمې په ساویه یو بشپړ قانون دی. خو د په وینا پکار دی چې لازم اصلاحات پکې راوستل شي. سرور دانش پرون په کابل کې په یو علمي او څېړنیز غونډه کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې اساسي قانون په مکمل ډول نه دی تطبیق شوی او حتی د دولت لخوا په وار وار نقص شوی دی. پاینال کې یو شمیر حقوقي کارپوهان وای چې حکومت د اساسي قانون د تطبیق په برخه کې لکه څنګه چې پوکارو عمل نه دی کړی. د دې موضوع په اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
افغان چارواکي د هیواد اساسي قانون د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو غوره قانون ګڼي، خو وایي په کار ده چې لازم تعدیلات په کرامنستا او په بشپړ ډول عملی شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې په یو علمي او څېړنیز سیمینار کې وویل چې په تیرو کلونو کې اساسي قانون لکه څنګه چې لازم و هغه شان نه دی عملي شوی. ښاغلي دانش د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیل خبره یوه اړتیا وګڼله او وی ویل چې امنیت او اقتصاد د قانون په موثریت کې مهم رول لوبولی شي.
موږ امروزه موارد زیاد را داریم که در خود متن پایین اساسی
موږ د اساسي قانون په متن کې ډېر داسې موارد لرو چې د دولت درې ګونی قوې په ځانګړي ډول ملي را دې ته مکلفه سوې چې د قانون د پلي کېدو لپاره نور قوانین جوړ کړي، خو له بده مرغه وروسته له یولس کلونو هم ستونزې نه دي هوارې سوې. تعدیل او بیا کتنه هغه یوازینۍ لاره ده چې دغه ستونزې هوارولی سي.
تنها راهی است که قانون اساسي را با شرایط زمان سازگار میسازد.
دغه سیمینار د افغانستان د څېړنې او ارزونې د بنسټ لخوا جوړ شوی و چې ګډونوالو د قانون د پلي کېدلو په وړاندې د شته ستونزو او خنډونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان اساسي قانون د 1923 مریز کال د جدید میاشتې په 14مه په 12 فصلونو او 112 مادو کې تصویب شو. سیمینار ته د پخوانی حکومت یو لوړ پوړي چارواکي رنګین در فرسپنتا په خپله وینا کې وویل چې دولت باید د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی سپنتا د اساسي قانون د یو شمېر موادو تعدیل د قانون د حاکمیت په برخه کې اړین بولي، خو وایي چې د خلکو حقونه باید محدود نه شي. په عین حال کې د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د زورواکو لخوا د قانون نقضېدل د خلکو د بدبختۍ لامل ګرځېدلی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد شهلا فرید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
بحث رکمه در تعدیلات قانون اساسي افغانستان پیشنهاد میکنم.
دی وایي هغه څه چې زه د افغانستان د اساسي قانون په تعدیل کې وړاندیز کوم هغه دا دی چې د درې ګونو قوو د صلاحیتونو ترمنځ توازن نه دی موجود. ډېر صلاحیتونه اجرایه قوې ته ورکړل شوي چې سیاستوال ورنه ناسم ګټه اخلي.
بار سیاستمداران باز از او سوء استفاده میکنند.
د افغانستان د اساسي قانون له تصویب څخه څه باندې یو کال تیریږي، خو د حکومت لخوا د قانون د ناسم تطبیق په برخه کې تل انتقادونه شوي دي. کارپوهان وایي تر کومه چې قانون په ټولو یو شان پلی نشي، عدالت به هم تامین نشي او شته ستونزې به په خپل ځای پرتې وي.
پرون مازدیګر د کابل د کارتیسی په سیمه کې څو تنه وسلوال د یوې بهرنۍ موسسې ودانۍ ته ننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې څو ساعته نښته وکړه. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا برید د درې حمله کوونکو او دو ملکیانو په وژل کېدو په څو ساعتونو کې پای ته ورسید. دا په وروستیو څو ورځو کې په کابل کې پرله پسې څویمه حمله ده. پولیس وایي په وژل شویو ملکیانو کې یو بهرنی او یو افغان شامل دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندوروي.
افغان چارواکي وایي د کابل په لویدیځ کې پر یوې مرستندوی ادارې د ځان وژونکو طالبانو برید د درې برید کوونکو او لږ تر لږه دوو نورو کسانو په وژل کېدو پای ته رسیدلی. د امنیتي ځواکونو او برید کوونکو ترمنځ د کابل په کارتیسی کې نښته پرون مازدیګر د 4 بجو په شاوخوا کې پیل شو او د ماښام تر 1:30 بجو پورې دوام وکړ. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال محمد ایوب سالنګي د پیښې په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې سیمه له برید کوونکو پاکه شوې ده.
3 نفر مهاجمین د ایجا داخل شوه، تقریبا 6 نفر از
خغلې سالنګي وایي درې برید کوونکي دلته نه وتی وو. زموږ شپک هیوادوالي يرغمل نیولې ولنه کمرغه يرغمل شوی کسان خوندي ژغورل شوی دي. دوه کسان دلته وژل شوی چې تر اوسه هویت نه دی څرګند. نور تاسو خپل ګوري چې سیمه له برید کوونکو پاکه شوې
ده. از وجود از اینا پاک شوه.
دا ریپورتون لمخې په دې پیښه کې پر برید کوونکو سربیره دوه ملکیان وژل شوي چې یو افغان او بل بهرنی خودل شوی. عیني شاهدان وایي وسلوال کسان انتحاري بمی برید کوونکي وو په سیمه کې نښته لې ویدرنې چاودنې وروسته پیل شوه. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلې. طالب ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د مسیحیت د تبلیغ یو پټ مرکز په نښه کړی وو او پکې درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې ده. د برید د حکومت د مخالف وسلوالو لخوا د بریدونو د وروستۍ څپې په ترڅ کې تازه پیښه ده چې په کابل ولایتونو کې په دې وروستیو اونیو کې زور اخیستی. په کابل کې چاودنې په داسې حال کې زیاتې شوي دی چې ټاکل شوې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې ټول بهرني محاربوي سرتیري له افغانستان څخه ووځي، خو د امریکا او د ناټو سره د هغو امنیتي تړونو پر بنسټ چې په دې وروستیو کې د افغانستان ملي شورا تصویب کړل، د 2000 په شاوخوا کې د ناټو سرتیري به د 2015 کال په اوږدو کې هم په افغانستان کې پاتې شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او په عملیاتو کې د دوی د ملاتړ ماموریت به پر مخ وړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل او د افغانستان د نورو سیمو وروستیو پرلپسې بمیا او ځوانبژونکو حملو چې ویل کېږي طالبان د دې لپاره کوي چې د رسنیو او خلکو توجه ځانته واړوي. د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام هم ځانته اړولی دی. ګارډین ورځپاڼې تر دې سره لیک لاندې چې که نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو په دغه هیواد کې به څه پیښ شي. د وروستیو بمی حملو راپور ورکړی او بیا یې ویلي چې د نړیوالو ځواکونو وتل به افغانستان ته د طالبانو خطر لا زیات کړي او پر امنیت سربېره د دغه هیواد پر اقتصاد هم منفی اغیزې وشیندي. ورځپاڼې د هغو لسګونو زرو افغانانو د بېروزګاره کېدو یادونه کړې چې په یو نه یو ډول یې د بهرنیو پوځیانو د حضور په وجه کار درلود او د دغو ځواکونو له وتلو سره بېروزګاره کېږي. ورځپاڼه په هلمند کې د میرسي کارپ موسسې د سیمه ییز مشر ډیوډ هانس په قول لیکلي هغه کسان چې دوی ورته مسلکي یا حرفوي زده کړې ورکړي وي اوس تر بل هر وخت زیات بېروزګاره دي. د هیله څرګنده کړې چې د لندن کانفرنس په د ولسمشر غنی ملاتړ وکړي چې د خپلو خلکو اقتصادي ستونزې کمې کړي. سکاتلند ناو ورځپاڼې د سولې لپاره د نباتاتو د خیریه موسسې د مشر جیمز بریټ له قوله لیکلي چې کوکنار نه بلکې انار افغانستان ژغورلی شي. ښاغلی بریټ وایي چې افغانانو ته باید د کوکنارو پر ځای انار ورکړی شي چې وی کړي. ورځپاڼې د افغانستان د جنوب په یوه کرونده کې چې د کوکنارو بوټي پکې ولاړ دي له یوه افغان کروندګر سره د جیمز بریټ عکس چاپ کړی. د دوی په لاس کې پر یوه سپین ټوکر لیکل شوي د حلار انار دي. جیمز بریټ چې په بریتانیا کې د انارو د جوسو فابریکه جوړه کړې ده په افغانستان کې تر 22,000 زیات کروندګر هڅولي چې د کوکنارو له کرلو لاس واخلي او پر ځای د انارو باغونه کښېږدي. په افغانستان کې د نړۍ د ټولو تریاکو په سلو کې نیوي تولیدېږي خو ښاغلی بریټ باوري دی چې انار به افغان کروندګرو ته د کوکنارو همره پیسې په لاس ورکړي. ښاغلی جیمز غواړي چې راتلونکی کال په بریتانیا کې د انارو د جوسو نور صنعتي مرکزونه پرانیزي. جیمز هیله مند چې له دې درکه په ترلاسه کېدونکو پیسو به په جنگ ځپلو سیمو کې له کوچنیو او د لږ مځکو لرونکو کاروانګرو سره مرسته وکړي. سکاتلند نو وایي چې ښاغلی جیمز په دې پروژه کې د بریتانیا له سلطنتي کورنۍ رانیولې د دغه هیواد تر مشهور کومیډین مستر بین پوری له پراخ ملاتړه برخمن دی. مخکمو په واوریدل چې یو بریتانوي غواړي چې په افغانستان کې د کروندګرو سره مرسته وکړي چې د کوکنارو په ځای انار وکړي او لږ درکه همره پیسې ترلاسه کړي چې د کوکنارو له درکه ترلاسه کوي. د نیپال او افغانستان د دولتي پوهنتونونو د کرنې د پوهنځیو په IARI په هند کې د کرنیزو څېړنو ستر مرکز ملګرتیا په دواړو هیوادونو کې خاورې چیرې څو کرنیز محصولات خوشي. د هند کرنیزو څېړنو دا مرکز په نیپال او افغانستان کې د کرنې د پوهنځیو سره په تعلیمي او څېړنیزو چارو کې همکاري کوي او روزنیز پروګرامونه ورته جوړوي څو په دې هیواد کې د کرنې په اړه پوهه زیاته شي. د هند کرنیزو څېړنو مرکز په وروستیو کې د ډیجیټلي وسایلو یو آزموینه پیل کړې چې د خاورې قوت څرګندولی شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هند کرهنیزو څېړنو مرکز په ورستیو کې د ډیجیټلي وسایلو یو آزموینه پیل کړې چې د خاورې قوت څرګندولی شي. د دغه پرمختللو وسایلو په مرسته د خاورې نمونه اخیستل کیږي او کتل کیږي چې کومه خاوره د کومو موادو ښه حاصل ورکولای شي. د هند حکومت ویلي چې افغانستان او نیپال ته هم د خاورې د قوت د څرګندولو دغه ډیجیټلي وسایل ورکوي. د افغانستان د وګړو په سلو کې 15 د کرهنې په مرسته ژوند کوي او د دې هیواد په سلو کې 25 خام کورني تولیدات د کرهنې محصول دی. د هند کرهنیزو څېړنو مرکز ویلي چې له افغانستان سره مرستې ته ځانګړی پام کوي ځکه د دوی په وینا د جګړه ځپلی هیواد چې پر کرهنې اساسي تکیه ده د خپلو زراعتي محصولاتو په مرسته خپلې ستونزې حل کړي. د هند کرهنیزو څېړنو د دغستر مرکز یو ساينس پو ډاکټر بی اس بی دی ویلي افغانستان وچ طبیعت لري، زیات مواد کرل کیږي او وچه میوه زیاته ده. په افغانستان کې جګړه د کرهنی برخه په شدت ځپلې او هلته د کرهنی د پراختیا زیات امکانات شته. د افغانستان د زیربنایي پروژو جوړول له دې هیواد سره د مرستې یو ډول دی. موږ څېړونکي لرو، تجربه لرو او د خاورې د ازموینې لپاره ښه وسایل لرو. موږ له هغوی سره د لارښوونې مرسته کولی شو. د هند د کرهنیزو تحقیقاتو د غلوی مرکز د افغانستان د بیلابیلو تعلیمي مرکزونو یو شمېر زده کوونکي هم د زده کړو لپاره اوربللی دي. په دې مرکز کې د خوراکي موادو د ساينس او ټکنالوژۍ محصل نصیر حقبین ویلي، تر امریکا وروسته هند دوهم ستر هیواد دی چې د افغانستان په بیا رغونه کې زیات کار کړی دی. افغانستان یو زراعتي هیواد دی او زه ویلی سم چې هند په افغانستان کې د کرهنې له بیا رغونې او پراختیا سره ډېره علاقه مندي لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې دي. په یاد لرئ د دې خبرونه په دوام کې لاندو خبرونه ورسته. مایکروفون ستاسو دی. نن د مایکروفون ستاسو موضوع دا چې ستاسو په سیمو کې روغتیاي امکانات څنګه دي. په ورسته یو 14 کلونو کې په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. په دې سیمو کې کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي. آیا د روغتونونو او کلینیکونو له جوړیدو سره ستاسو په ستاسو روغتیایي مشکلات څنګه حل شوي او کنه دي حل شوي؟ د شنبه په ورځ یعنی پروند پکتیکا ولایت سلګونو اوسیدونکو مدني فعالانو د لاریون په ترڅ کې د یحیی خیلو د پیشي خندنه وکړه او د امنیتي او کشفي ادارو یې وغوښتل چې د پیشي عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. له سیمې څخه د اصلي رادیو د خبريال نجیب الله الو خیل راپور ووري.
پکتیکاوال نور دوالی نغواړي، پکتیکاوال نور د امنیتي چارواکي نغواړي.
لاریون کون کې چشمیر خواوشا 800 کسانو ته رسیده او د افغانستان ملي بیرغونه او د جګړې پر ضد شعارونه له ځانه سره لیږدول، د خرنې د ملکی روغتون څخه لاریون پایل او بیا د یاد خار په چوکونو، جادو او سړکونو کې وګرځیدل، د یحیی خیلو د پیښې د عاملینو او د هغه کړیو پر ضد چې په افغانستان کې په پټه د جګړې د دوام ملاتړي دي د مارک شعارونه ورکړل. دوی د پکتیکا رهبری هم د یاد ولایت په ملکی او پوځي چارو کې ناکام وبلله او د مرکزی حکومت د چارواکو وغوښتل چې د پکتیکا په ملکی او پوځي مسؤلینو کې د بدلون راولي. یو تن لاریون کوونکی د پکتیکا له خلکو وغوښتل چې تر دې زیات روانو امنیتي پیښو او په سیمه ییزه حکومتوالۍ کې شته بې عدالتۍ ته چوپه خوله پاتې نشي.
او د دې خلکو پر ضد باندې شورونه ورکړي تر څو د پکتیکا د خوارو کونډو وروڼو پوښتنه وشوړو. د پکتیکا کومه چارواکي
وروسته لاریون کوونکي د خرنې د شهیدانو په چوک کې راغونډ شول. مدني فعال محمد یعقوب منظور د لاریون شپږ ماده یې پریکړه لیک ولوست. په پریکړه لیک کې راغلي ول
پکتیکا ولایت مدني ټولنې او ولسونه په یو خوله د یاخیر ولسوالۍ پیښه په کړه کوټه کې غونډې او له دولت څخه غوښتنه کوي چې عاملین دې پیدا او محکمه دې کړي. دویم، د پکتیکا مدني ټولنې او ولسونه د پکتیکا په رهبری کې د ژور بدلون غوښتنه کوي. دریم، د یاخیر ولسوالۍ د پیښې له قربانیانو سره د دولت او د هیواد شتمن وګړي مرسته وکړي. څلورم، مدني ټولنې او ولسونه د جنگ په ټولو کلو اړخونو غږ کوي چې د نښتو او جنگونو پر مهال د بې ګناه ملکي
د پکتیکا د مظاهره راپور موریدو. د کورونو چارو وزارت لخوا د نورستان کامدیش ولسوالۍ ته سلسیمه ایز پولیس منظور شوي، خو دغه ولایت والی وایي چې کافي نه دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
په افغانستان کې د سیمه ایزو پولیسو عمومي قومندان جنرال علي شاه احمدزي څو ورځې وړاندې په جلال آباد کې اعلان وکړ چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو ته یې په سلګونو نوي محلي پولیس منظور کړي او دې سره به په یادو ولایتونو کې امنیتي حالات نور هم ښه شي.
کونړ کې 650 نفرو په شاوخوا کې نوی تشکیل ورته ورکړل شوی. په کونړ کې، ننګرهار ولایت کې 300 نفره اضافه سوی چې 50 نفره دی بالا او 50 ممندری او سل دی شیرزاد او سل دی ورسوالی دی ساره کلچی او په نورستان کې هم سل نفره مو اضافه کړی دی کام دشته 200 نفره او سل نور ورته اضافه سو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزاد رادیو ته ویل چې کام دیش لپاره د سلو سیمایزو پولیسو منځوري دو باندې خوخته خود دوی ټولی ولسوالی امنیتی ستونزو سره مخ دي.
په دغه ولایت کې د دې استقبال کوچې د سل نفرې ورکړي ولې په هیڅ صورت د نورستان هغه امنیتی تهدیدات ته په کتلو باندې د نورستان ضرورت نشي راته کولی.
هغه وایي څو ځله یې کورنۍ او چارو وزارت او نورو مسؤلینو ته د نورستان امنیتي ستونزې رسولي او ترې د زیاتو محلي پولیسو غوښتنه کړې.
زموږ غوښتنه کورنۍ او چارو د وزارت د چارواکو نه همدا ده چې موږ 15 ولسوالۍ ورته مشخص کړي دي چې هغه 15 ولسوالیو دپاره هغوی باید موږ ته محلي پولیس راکړي، حداقل 2-2.5 نفره چې دا په مجموع کې 1000 نفره کېږي، ځکه چې دلته د اردو کوم قوي شتون دلته نشته دی. د هغې تر څنګ کې د نظم عامه د ځواکونو شتون هم په نورستان کې نشته دی.
په کونړ کې خلک او دولتي چارواکي وایي په کومو سیمو کې چې محلي پولیس په دندو ګمارل شوي هلته امنیتي حالات تر ډیره ښه شوي او د نوو منظور شوو پولیسو سره به په پاتو ولسوالیو کې هم امنیت تامین شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثماني اوروي.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا په هیواد کې ورستي بریدونه چې په ګڼ شمیر ولسی افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي په سخت ټکو غندلي. بلخوا ولسمشر اشرف غنی د دینی عالمانو د دې پریکړې ارکلی کړی. لار څخه یو وخت پراخ شوی خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی د دینی عالمانو د شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي، مسلمان هیڅکله هم بل مسلمان نه وژني، مسلمان ماشوم نه وژني او په جومات کې چې د خدای کور دی به هم نه ږدي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د طالبانو وخت نور تیر دی او نشي کولای چې د ترور او وحشت له لارې بیا واک ته ورسیږي. د کابل پولیس وایي تیر ماښام د دې ښار په لویدیځ کې پر یوې بهرنۍ موسسې حمله کې درې برید کوونکي او دوه ملکیان وژل شوي دي. په وژل شویو ملکیانو کې یو افغان او بل هم بهرنی وګړی دی. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د خپلو راتلونکو دوو نسلونو د جسمي او رواني روغتیا د تامینولو لپاره یو روغتیایي سیستم ته اړتیا لري. د پاکستان د باجاوړ هغه شپږ دیرش ماشومین جونې له کراچۍ څخه خپلو کورونو ته استول شوي دي چې د خپلو کورنۍ لخوا د اسلامي زده کړو لپاره د کراچۍ دینی مدرسو ته استول شوي وي. د مصر پولیسو په قاعده کې د څه باندې زرو مزاحمتیانو د تیت پره کولو لپاره پر هغوی اوبه او اخلنګاز وشینده. د اسلامي دولت په نوم د ډلې وسلوالو د ترکیه او سوریې پر پوله د کوردي جنګیالیو پر یوې پوستې دوه بریدونه کړي دي. او د ترکمنستان د پایتخت پلزګون اوسیدونکو په لارو کوڅو کې د یوې بې ساري اعتراض په ترڅ کې اجازه ورنکړه چې حکومتي جرثقیلونه یې د اپارتمانونو له کړکیو څخه د هوا د پاکولو ماشینونه لرې کړي.
فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 101.5 شنیدید. یک ساعته که در پیش روست به پخش برنامه مایکروفون شما اختصاص دارد. در این برنامه روی عرضه خدمات صحی در افغانستان و میزان رضایت مردم از خدمات صحی صحبت خواهیم کرد. من ژکفر احمدی و عصمت ساروان میزبان شما هستیم. به ما زنگ بزنید و بگویید که در جایی که شما زندگی می کنید خدمات صحی در چه سطح است؟ از عرضه خدمات صحی چقدر راضی هستید؟ مشکلات عمده‌تان در بخش خدمات صحی چیست؟ با اینها و دیگر سوال‌هایی که در جریان برنامه مطرح خواهند شد پاسخ و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه اینها هستند: 0700-82-27-55 و 0799-20-35-40.
یو شی تا دی اوریدونکو توجه غواړو، هغه دا چې په ورستیو 14 کلونو کې به حد زیات نسبه البته د مقایسې په ډول روختونونه او کلینیکونه جوړ شول، لیکن په دې کې هم شک نشته چې ډیر خلک شکایت لري چې د دوا او درملو او حتی د دغو مرکزونو د روغتیایي مرکزونو کیفیت هغه سینه ده چې دوی توقع لري. لیکن کوم چې دې ته توجه وکړو چې 14 کاله پخوا افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه و چې تر ټولو زیات میاندې په اولاد پکې مړ کېدل، او یو له هغو هیوادونو څخه و چې تر ټولو زیات ماشومان پکې مړ کېدل. یعنی په نړۍ کې هیڅ هیواد کې دومره ماشومان او دومره میاندې په اولاد نه مړ کېدل لکه څومره چې په افغانستان کې. اوس هم افغانستان د لست په سر کې دی، لیکن هومره نه میاندې نه مړ کېږي په اولاد باندې لکه په 14 کاله پخوا چې امریکا دی، ځکه چې په اکثرو سیمو کې اوس دایې شته یا څه ناڅه روغتیایي او طبي امکانات شته. موږ له دې نظر هم غواړو چې تاسو خپل نظر څرګند کړئ، ستاسو په سیمه کې آیا هم دغه سي امکانات رامنځته شوي دي، آیا له پخوا سره څه تغییر ویني او کې نه ویني. که غواړي چې په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ نو همدا شیبه ازادي رادیو ته په 0909203 1540 او یا هم 0922255 میرو تلفن را وکړئ.
بله، همچنان از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی هم در این مورد به ما پیام ارسال کرده می توانید. همچنان از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما در این مورد پیام و نظر بفرستید. فکر می کنم شنونده روی خط داریم. بفرمایید.
مهربانی. سلامت و سهی، خوشحال و سهی. مهربانی لکوب زینه.
زخت محمد حمدی در وزگان ملاد در خطور سالی نتاش نپتا نفیم.
مهربانی.
در نوز پا ورسالی که خودم دکی من واس و ورسالی تا بس پرچه را نشته که اولاس بازار که دواره ایست. من پا بازار که دو گرو و گرو اخیر مددی دوار نکوی دادی دیخ بسی بخانه را خطب دکان لریال تا دواخانه لری بیا بس دغه سره مې خپل د غټ د وخانه شنده ایم د شبخانه زموږ د سره مې ځکه د حافظه دا غټه چې قوت لري.
صحیح، لیکن دا وه چې تر پدې کې خو شک نسته. ما په سر کې وویل چې ډېر خلک ستاسو غونډې شکایت لري له کیفیت له نظره، لیکن بیا هم سراسر تغییر خو راغلی دی. په خو به همدغه کلینیک یا همدغه روغتون درلود، شاید نم درلود.
یا که په خپل پر او له شبخانه و نه ايشه روز خو سره د کندهار خپل دغه په پیسو یا په کوسته وکړ او ښه دي غوونه انټرنټ برابر شي ته خوښ سنته.
بله، یو بل مسله چې هلل رو تاسو چې اول اوریدونکو اصله تاثیر به یو بل پښتنه وکم، هغه دا چې په خو به ډیر میاندی په اولاد مړ کېدی، اوس وای دغه اندازه کم شوې ده. په خو غوندي نه ده چې هر ډیر میاندی په اولاد مړ شي، ځکه دای روزل شي دي. بله، ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسئ. بل اوریدونکو
تشکر از پیامتون. شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زفیروز بشیر دوست هم در ایران څخه.
مهرباني کوي.
سوال خو تاسو ته او د ټول او ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې لی وړاندې کوم. بل به داسې زموږ په ځای کې د فاریاب ولایت د بیشتنکور د ولسوالۍ همشه.
بله،
موږ په ځای خو نه کلینیک شته، نه بل داسې مکتب شته، نه شی شته. او 14 کاله مخکې چې تر اوسه پورې ولاون د معلمان ما شاخي موږ ته مثلا درس ورکوو، مکتب ورکوو، ماشومان تر اوسه کسان د کیا خپل نوم لیکای سي کیا خپل.
بله، د مکتب مسله بیل ده. موږ په مکتب باندې خبرې فعلا نکو، بس ساس پسې مکی هیڅ ډول کلینیک نه دی جوړ شوی.
موږ کلینیک سره مثلا شي سبا دغه د څلور ساعت د موټر لار د موږ په فاریاب ته مې منیت.
بله، صحیح، ډیره مننه چې ټلیفون مو کو. خدای دې وکړي چې د عامه روغتیا وزارت چارواکي ستاسو دغه مشکل واوري او ستاسو په سیمه کې هم یا کلینیک یا یو روغتون جوړ کړي.
بله، شنونده دیگر روی خط هست، بفرمایید. سلام، خوش آمدید.
السلام علیکم توخیم د زابل ولایت خصاص تر
ماسک مهرباني کوئ سره
مو تاسو او ټول او اړوندو په دې نه دا
څنګه ورته ودان تاسو
خوش آمدین سه
د صحت په اړه کې خو څنګه چې محترم اړوندو او ټول خلک شهیدان دي پر مختاب خو څه وي د کلینیکونو جوړ شوی دی روغتیایي مرکزونه شته خو البته ټولې نړۍ ته چې موږ وګورو په نوره نړۍ کې ډېر پرمختللې ټکنالوژي په کار لیدلې دي حتی داسې وسایل جوړ شوي دي چې له یوه ملک په بل ملک کې هغه تداوي کېږي د کمپیوټر او د انټرنیټ له لارې خو په افغانستان کې خامخا څه پرمختګ شوی د شیان جوړ شوي دي خو البته داسې ولسوالۍ شته لکه زموږ په زابل کې لکه د ارغنده ولسوالۍ په دې کې صحي کلینیک نشته ډاکټران نشته بلکې مسلکي ډاکټران نشته خو البته زموږ په شاجوي کې الحمدلله بیا هم یوه شفاخانه جوړه شوې ده چې د سینا لخوا ختم لیږي خو په دې کې ډاکټران تل کوشش کوي خو دوام لري چې دا مریض ځانور ولو هغه فقط یو پاکټ ګولۍ راکړي نور د بازار دوا راولي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ساروان صاحب زموږ د هیواد دا دواوی له خارج د خراج دا دی خي د کیفیت دی او کوالټي او کیفیت دی د دې له هغه موادو څخه جوړیږي چې هغه به خي پوبله مواد دی هغه څه چې دواوی دی ورګرځي د خراجي دا دونه تاثیر نه لري او بل دا سلیلي مرکزونه د غټو مریضانو د اټریشنو لپاره دا زموږ مریضان د زموږ ولایت ته او زموږ د وینو چې دا ټول وقته تجي یا رته تداوی کې د چنای روغتون کې چنای شپخانه کې هم د ډاکټرانو د وایو او تعین پر مخکلي نه کې چې زموږ د غټو مریضانو لپاره د کافي دواوی او وسایل پر کار واچي موږ مریضان ټول وقت ته دی په هغه ځای کې دواوی کوي نه هغه خلک مسکینان دي او کینه لري د خرڅونو پر لار د امنیت مشکلات لا ټول رامنځته کیږي او بیا هم څنګه دغه پرمختګ شوی د نسبت په خاطر
ډیر مننه سلامت اوسئ. رحمت خان جلال زی د هلمند لګرم سیر څخه لیکلی دی وایز وښ پولیس والی کې سم ډاکټر نشته او دوا به هم ټولې د دوهمي درجه دي. د دوا په برخه کې د مخکې توخي صاحب هم اشاره وکړه چې دواوی جنی البته بی کیفیت دی.
بله البته پیش از این هم شکایت های زیاد در مورد چگونگی عرضه خدمات صحی در نقاط مختلف افغانستان از طرف مردم مطرح شده و مقام های صحی به خصوص مسئولان در وزارت صحت عامه افغانستان در پاسخ گفتن که اینا همواره تلاش کردن تا کارمندان صحی را به مناطق دوردست افغانستان بفرستن، اما بر اساس گفته مقام ها بیشتر خود کارمندای صحی از ترس ناامنی ها و دیگر مشکلات موجود علاقمند نیستن تا به مناطق دوردست مسافرت بکنن و در قسمت عرضه خدمات صحی به مردم سهم بگیرن. شنونده دیگر روی خط داریم، بفرمایید.
سلام علیکم جوړ و جنات حد خیر
سلامت اوسئ مهرباني کوي
تشکر بفرمایئ صاحب
شاهد سوال پیغام فرید خان
مهرباني کوي شاهد صاحب
روزانا دین په څلور کې الحمدلله تاسو ښه فکر سره وکړه پیغام چې خو څنګه اشته کلمه کې نه دروخت ما د تر سلامت چې نو الحمدلله وسم کله لا پکې نه کوله چې د روښنشتارې خپلونه کومه مشکله چې سره په افغانستان کې په سیمه کې د هر څه بحث کې مشتراک شته خو الحمدلله دینه د خپل کې نشي چې یو څه هم را کار شوه دی خو هغه هم خو لیکم ځنه.
بله سپ ډیر مننه تاسو دې مسلې ته اشاره وکړه. ګوري کې یو څوک لاس کاله په خو یا دولس کاله په خو مکتب کې داخل شوی اوس په دولسم سیم کوي، یعنی دا خو وخت غواړي، مشکلات حل کېدل وخت غواړي. دغه خلک چې ډاکټران کیږي او بیا ټولنې ته وړاندې کیږي او خدمت کوي نو څو کاله نور هم ورته پکار دي. یو اوریدونکو زلمی شیرزاد له خوس شار څخه لیکلی وي، په خوس کې صحیح ستونزې دومره زیاتې نه دي او د زنانو لپاره هم صحیح اسانتیاوي برابر دي. بل اوریدونکو جانان نورزی له نیمروز څخه لیکلی وي، زموږ په ولسوالیو کې صحیح خدمات په نشت حساب دي، له دولت نه مهله ده چې توجه ورته وکړي.
بله شنونده دیگر روی خط هست، بفرمایید. سلام، خوش آمدید، رادیو آزادی است، صحبت کنین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام سر.
سلام
مهربانی سلامت اوسې
سروان صاحب.
بله بله صاحب اورو مهربانی وکړئ. بله صاحب ډیر زیاته مننه. کور ودان د بی کیفیت دواو مسله مخکره د زما همکار هم ورته اشاره وکړه چې ډیر لوی ستونزه ده. په دې باره کې په دې ورستو کې یو راپور هم خپور شوی. حبیب الله جان وای په غورک ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته، هیله ده چې حکومت یې جوړ کړي.
بله احمد قیوم از دایکندی نوشته که از عرضه خدمات صحی در جایی که زندگی میکنه، البته در دایکندی، راضی است. اما شنونده دیگر به نام محمود خان می نویسه که در ولایت غزنی ادویه با کیفیت وجود نداره و همچنان در قسمت عرضه خدمات صحی به مردم مشکلات زیاده در غزنی بنوشته این شنونده ما موجود است.
گل محمد کریاب د پکتیکا ولایت څخه لیکلی دی چې په پکتیکا ولایت کې د پخوا په څیر د پخوا په نسبت ډیر پرمختګ راغلی دی. کلینیکونه جوړ شوی دی او روغتونونه جوړ شوی دی. د ټلیفون لارې اوریدونکو لرو.
بله بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی صحبت کنین.
السلام علیکم تروان صاحب، انور صدیقم د پکتیکا ولایت یو ډیر ښه زحمت درکوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
زرمان صاحب بالکل ان شاء الله ټول افغانانو ته ډېر معلومه ده چې بیا لس کاله مخکې څه حالات وو، اوس بیا لس کاله وروسته څه حالات دي روغتیا په برخه کې. ان شاء الله ډېر مثبت بدلونونه راغلي دي. د حق نه ښایسته لیما پټوي مخکې اوس مرکز نوونه ستر ولایت نوونه ستر ولسوالۍ شپخانی روغتونونه مثال کلینیکونه قال شوی دی خو ملک تنظیم لسیز د روزا پله دی د مشکلات خو مخ دی د شتاب سوسیال سره مشکلات شته. یو د دې کې چې څه د ورغان شروع د شراب او د خبره دی بر دی نور او د مشوم دی بلی قبیلگان ز خزینه ستران خصوصا د تروپو کې نشتا او د امنیت سیستم نه سیستم دی او نورا او د کوم امتیازات چې دولت خونه ته مقرر شي دي مرسته امتیازات یا شهرتونه هغه کم دي هلته زړه نه ښه کوي او شاګرد ته د مور د ماشوم د مړینې مخه ونیسي.
صدیقی صاحب یو خبره، یو پوښتنه مې له تاسو نه کوله. په ځینو سیمو کې چې خلک یو څه وسعت نظر لري هلته ډېرې دایې روزل شوي دي چې د میندو د مړینې مخه تر ډېره حده پکې نیول شوې ده او کمه شوې ده. لیکن په هغو سیمو کې چې هلته خلک نازرېږي چې خپلې لوڼې خویندې تعلیم ته ولېږي یا یې دایې کړي د دایېتوب زده کړې پې وکړي، هلته بیا همدغه مشکل زیات دی. همداسې نه ده؟
بالکل سمه ده. همدا خبره دی، مشکلات همدا دي. تروان صاحب مو دي غلط رواجونو ښکار شوي وو. همدا ستونزې دي چې خپله لور یا خور درس نه وي کوي چې هغه ډاکټره جوړه شي او بېځایه غیرت کوو. دغه مو خپله ښځینه مرضیه چې نر ډاکټر ته وړو مو ضمیر یې نه مني، خو که ښځینه ډاکټر ولرو هغه ته مو کولی شو چې ازادانه خپل مریض خپل تکلیف هغه ته ورسوو. خو خبره دا ده چې همدغه بېځایه خبرې دي چې موږ ښکار شوي یو او د ټولنه په مصیبت اخته دی. سروان صاحب پهلان په کابل کې د برېښناس روغتون کې هم یو فعلانه د اوس مو خپل کبلګار بستر کړی دی او دلته ډاکترانو چې موږ ته عملیات کول هغو مونه غوښتنه وکړه د پیسو. ما ورته وویل چې تاسو خو داسې دولت په چوکات کې کار کوئ، نو دغه پیسې اوسي داسې پروس کې تاسو ولې غواړئ چې هغه مشکله چې موږ ته دولت ترکوي هغه موږ ته بښنه نه کوي. ما ورته وویل
مشکلات لرو. دولت نن دا وخت راوي چې کا بیماری په برخه کې مالیمانو سازونه کې د ډاکټران دی او دا وکیل خدمت کوي او د نوي حکومت سره په شپانو کې رخصتو کې ټول خدمتونه خوي دي تان بازار پاتر غره ده هغه وسایل چې بي وسایل چې پر مختلفي وسایل دي هغه د نیمه ریمو دی وی مینه دی پر کابل سره ورو اترو په لګردیس کې هغه ماشینونه لکه یو کوم ماشین چې سټیسټ ماشین نه خلو دا سہولتونه چې برابر شي ان شاء الله نو
ډیر مننه سلامت اوسه کور مودن.
تشکر از تماستون. شنونده دیگر روی خط است. سلام بفرمایید. خوش آمدید.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوش آمدید.
زه محمد الله ما د نورستان ولایت د ویګل لسوالینا.
بله صاحب مهرباني کوئ صاحب.
دا په سم خبره ده چې په دې ډیر لسکالو کې صحیح مرکزونه جوړ شوي دي خو مشکل په ډاکټرانو او دوایانو کې دی چې اکثر دوای د سی چې تاریخ کې تیری او کم خارج ممالک نه چې دوای چې راوړېږي هغه مخه دوای نه په کیفیت کې د مریض صحت خو پرې ده بیرته مریض چې مرګ سره مخامخ کوي خو دولت هم د دې لپاره هېڅ تصمیم نه دی نیولی صرف د بیلګې په توګه باندې صرف تلک دوای ونیسي او ویسي چې موږ تاریخ تېر او یا جالي دوای مې ونیوله خو بیا هم چې دی پرله پسې دا کارو پسې ګرځي نه دولت مشکل دلته زمونږ افغانستان کې چې دی په ډاکټران او په دوایانو کې ده.
بله لیکن فکر نه کوئ چې حکومت خو نشي کولی چې په څو کالو کې ډاکټران وروزي همدغه ډاکټران به وي لیکن کله چې دوا خراب وي نو ډاکټر بیچاره بیا څه وکړي؟
همدا خبره ده. دا مکلفیت دولت دی چې باید صحیح دوایي چې خارج نه راوارد کړي هغه چې دی دلته وګوري مشکل
دولت. بله په مجموع کې که تاسو له نورستان نه کم خلک تلیفون کوي په نورستان کې په مجموع کې نسبت پخوا ته کلینیکونه جوړ شوي دي؟
کلینیکونه خصوصا په دې دیارلس کالو کې چې د زمونږ ولسوالۍ د وایګل دوه کلینیکونه جوړ شوي دي خو چې دی کمزور دی بیا هم چې دی یا کونړ او یا ننګرهار او یا پاکستان چې دی مریضان وړل کېږي.
بله لیکن همداسې نه ده چې پخوا به لس دولس کاله پخوا به شاید یوازې ستاسو په دې ولایت په مرکز کې یو کلینیک و.
دیارلس کاله پخوا په ولایت هم جوړ نه و دغسې خو اوس هم په ولایت کې داسې صحیح مرکزونه نشته چې هلته مرکز کې مریضان چې دی تداوي شي خو مشکل شته په نورستان مرکز کې هم شته مشکل.
ډېره زیاته مننه چې تلیفون مو وکړه.
بله سروان صاحب اینجا شماره از شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام گذاشتن. فهیم از ولسوالی گیزاب اروزگان می نویسه که در قریه تمزان کلینیک وجود نداره، همچنان بنوشته فهیم نه داکتر است و نه دوا. گل محمد از بامیان می نویسه که در مناطق دوردست ای ولایت کلینیک صحی وجود نداره. حبیب زاده از کاپیسا از مقام های وزارت صحت خواسته که در بخش بهبود ارزی خدمات صحی در کشور گام های جدی بردارن.
بله یو شمیر نور اوریدونکو امان الله د کندهار ولایت څخه د کندهار البته د جړی له ولسوالۍ څخه لیکلی دی زموږ په ولسوالۍ کې د ماښام له لمانځه وروسته خلک نه پرېښودل کېږي چې له کورونو څخه ووزي او مریض روغتون ته څوک یوسي. یو بل اوریدونکي سید آغا سهاغ له لغمان څخه لیکلی وای کلینیک شته خو ډاکټران له خلکو سره ښه سلوک نه کوي. بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی او وای چې د کندهار په ښار کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د روغتیا په برخه کې خو ولسوالۍ مشکلات لري. بل اوریدونکي ابراهیم له هلمند څخه لیکلی دی وای د هلمند په ولسوالیو کې هیڅ مسلکی ډاکټر نشته، هر یو خپل جیبونه ډکوي. حتی زه یو مریض می درلودو ډاکټر ته مې بولی و ویلې چې زما شخصي کلینیک ته دې راشي.
بله چشم، برای پیامای بیشتر شما هسته میریم سراغ شنوندای ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، صحبت کنین.
سلام علیکم.
سلامت باشید.
خوش آمدین.
لکم زین خبری کوی
عدل نشریم ده هلمند ولایت تنه دلی دولو
مهربانی کوی سیب.
موږ د ولسوالۍ کښې دې ده شخصي کلینکونه جوړ کړي دي، ډاکتران پکښې ناست دي. که موږ مریض ورولو دوی وایي د کور کلینک ته، دلته موږ شی نه لرو سره تر دغه چې دوی ته دواوې هم را روانې.
بلې دواوې نه درکوي، وړیا دواوې نه درکوي. لیکن زموږ پوښتنه اساسي دا ده چې نسبت پخوا ته چې د یو معمولي مرض لپاره به هم یا کوټې ته تللی یا به مثلا یو بل لوی ښار ته تللی، اوس خو یو څه تغییر راغلی دی که نه؟
و تغییر خو راغلی دی، خو زموږ کلینیک ته موږ دولت ته غواړو چې شیطان راوستئ وګوري چې دا دوا نه ورکوي. مسلمانان روان یې بس تداوی نه کېږي، نه د مریضۍ ورته وایي چې دغه دې مریضي ده.
بلې، یو شی متوجه یاست چې ټول کلینیکونه او ټول روغتونونه ټولې دواوې هم نه لري. دوی ته ځینې ورکوي، ځینې دواوې ورکوي، ځینې ممکن ونه لري. او ستاسو توقع به دا وي چې د هر مرض دوا درکړي؟
و نو د سپکې مریضۍ لپاره موږ ورغلي یم، دوا نه درکړې چې درنه مریضي نه.
صحیح، ډېره مننه چې خپل شکایت مو دا د ازادي راډیو له لارې وړاندې کړ. هیله ده چې د روغتیا وزارت ستاسو او د نورو اورېدونکو شکایتونه هم واوري او پاینده کې ورته توجه وکړي.
بله، محمد ارون از مرکز ولایت لوګر نوشته که یک مریض عادی هم در مرکز لوګر تداوی نمیشه و برخی از بیمارا به نوشته هارون پیش از انتقال به کابل جان میتن. زین الله احمدی می نویسه که در غزنی ادویه با کیفیت خیلی کم پیدا میشه. و نعمت الله از ولسوالی برکه ولایت بغلان نوشته که کلینیک صحی در برکه وجود نداره.
محمد نبیل نورستان څخه لیکلی وای وستر په خوا وضعیت ښه سوی دی. بل اوریدونکی عنایت الله ساجد له زابل څخه لیکلی وای زموږ په ټول مرکز کې یوه شفخانه وجود لري، خو کله چې ورشي نو ډاکټر درته وایي چې زما شخصي کلینیک ته راشه. همداراز اسلامیار له پکتیکا څخه لیکلی وای زموږ په سیمه کې هر سړی ډاکټر دی، هیڅ اسناد نه لري او هر سړی ډاکټری کوي.
بله، جالب است.
نو شنونده مشکل هم نداری.
بله دقیقا، شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 101.5 هستید. برنامه مایکروفون شماست و در مورد عرضه خدمات سی در کشور در این برنامه بحث میکنیم.
لنده خبر چه روست است؟ تاسو تلفن نخلو.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
تاسې ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیل شوې، د ماښام تر 2 بجې پورې دوام کوي. د ماښام له 2 بجې وروسته په همدغه صفه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیل شي. اوس میکروفون ستاسو دی او موضوع هم طبي او روغتیایی خدمات دی. ستاسو په سیمه کې تر څه حد پورې تر پخوا طبي او روغتیایی خدمات زیاد شوي دي؟
بله، شنونده روی خط هست، بفرمایید. سلام، خوش آمده.
مهربانی کوی صاحب، لکم زینه
محمد الله نو تخار ولا د خوجغر ولسوالی نه لیکنه.
مهربانی کوی په خوجغر ولسوالی کې څنګه دی وضعیت؟ کلینیک جوړ شوی، روغتون جوړ شوی؟ پخوا من په ولسوالۍ کې کلینیک درلود، یعنی لاس پنځه لس کاله پخوا
مریض
تشکر
از پیامایتان. سلام، خوش آمدین رادیو آزادی، صحبت کنین. سلام صاحب بفرمایید.
بله
مشنویم صاحب.
بخیر است نورم هستین.
تشکر.
حسن هستم از ولایت قندوز ولسوالی مام صاحب تماس شدیم صاحب.
بفرمایید.
ما شکایت داشتم از کلینیک امام صاحب مثلا درس نمیتن کدام آدم هم تو کسی که واسطه داره برشن بیتن که واسطه داره باشن نمیتن باشن چیزی نمیتن.
در مورد خدمات سی بگوین در امام صاحب جایی که شما زندگی میکنین عرضه خدمات سی نسبت به سالهای پیش بهتر شده یا خرابتر؟
نه خرابتر شده. بهتر کجاست؟ خرابتر است.
در جایی که شما زندگی میکنین چند کلینیک و شفاخانه وجود داره؟
در قدیم طلبات میگه اونجا یک دونه است. در ملاقلی میگه اونجا یک دونه است. از ملاقلی قدر کمه که بیشتر است. از طلبات دوام سعی دوانه میتا دوام میتا نوشته میکنه از مردم از بازار داستره میخرن.
خب در مورد ای که آیا ای کلینیک ها با وسایل پیشرفته مجهز هستن چی میدانین شما؟
مجازی سه و رقم چیزای مجاز ندارن در بینشان که مثلا یک مریض ده و تداوی کنن.
خب شما برای حل مشکلات سیهیتان چی میکنین پس؟ میاین طرف کابل یا چطور؟
من ولایت انتقالش میتین در ولایت قندوز انتقالش رازه نشد مجبور است کابل انتقالش در پاکستان.
شما این مشکلاتتان را با مسئولان در امام صاحب در میان گذاشتین رسیدگی تا چهت شده؟
اینجا کسی توجه نمی کنم. اینجا مقصد هر کس میگم درست از نکنم میگم باز ورسه که شده بگم کسی هیچ کس نیست.
بله تشکر از تماستان.